السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري د نیم ساعته خبری مجله ده چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي نن پنځشنبه ده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې شپږمه خبری مجله په خبرونو پیلوو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي د روسیې د انټرپاکس خبری ایجنس د راپور له مخې ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په سان پیټرزبورګ ښار کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په خبرو کې وکړې پوتین وویل دا اړینه ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې سي او زیاته کړه چې په ټوله کې موږ له هغوی سره په تعامل کې یو او غواړو چې هغه پر مخ ولاړ سي د پوتین خبره له یو گاونډي سره په تیر بیا د ازبکستان لپاره چې له افغانستان سره اوږده پوله لري په کار ده چې ورسره یو ډول اړیکې ولري ترڅو د امنیت او لوجستیکي انتقالاتو د پراختیا ډاډ ترلاسه سي د فرانسې خبری ایجنس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو یو پلاوی د سانت پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره هغه شاته ته رسېدلی دی روس له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام زد یو لاریون په لړ کې د یو افغان لخوا د چړې په گزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پرلمان ته وویل چې د غواړي افغانستان او سوریه ته د جدید جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل سي د جرمني خبری ایجنس د راپور له مخې ښاغلی شولز د پارلمان ولسی جرګې ته وویل دغه سي جنایتکاران باید اخراج سي ولو که هغوی د افغانستان یا سوریه وګړي هم وي هغه زیاته کړه د جدي جنایتکارانو او د هغوی لپاره چې تروریستي ګواښونه پیښوي په جرمني کې ځای نسته د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې دغه پروسه به بیرته په څه ډول پیلېږي زیات جزئیات ورنه کړل خو وی ویل چې د کورنیو چارو وزارت یې د تطبیق پر جزئیاتو کار کوي او په دې اړه د افغانستان او سوریې له ګاونډیانو سره خبري پیل کړي دي نن هم په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو له واکسین څخه د پاتې ماشومانو د واکسین ورکولو لړۍ دوام کوي له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې نن به په ورستی پړاو کې واکسیناتوران هغو کورونو ته ورځي چې ماشومان یې د واکسین لروان کمپاین څخه پاتې دي دغه بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې د پولیو ناروغۍ ختمېدو لپاره له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي دروان میلادي کال د پولیو ضد واکسین ورکولو دویم کمپاین تیر دوشنبه پیل سو او د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په څلور ورځو کې به 11 میلیونه او 2 لک ماشومان واکسین سي روان میلادي کال افغانستان کې د ګزړن یو مثبته پیښه ثبت شوې ده تیر میلادي کال شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې د غزي روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه شوونځي د اسرایل په حمله کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل سوي دي د اسرایل پوځ ویلي چې له دغه شوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست د اسوشیټډ پرس خبری ایجنس د راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې څه وایي چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او مځکني عملیات پیل کړي دي د فرانسې ولسمشر تایید کړه چې ولسمشر ایمانویل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین په اړه د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي د اوکراین د ولسمشر ویان سریهی نیکیفوروف ویلي چې یو سلو اویا هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د جون د 15مې او 16مې په سرمشریزه کې د ګډون تایید کړی دی اوکراین هیله مند دی چې په دې کنفرانس کې به د روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو له لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي د امریکا لخوا به د دې هیواد د ولسمشر مرستیاله کاملا هارس او د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان په دې کنفرانس کې ګډون وکړي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو پر یوه چانځای د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید له کبله په سیمه کې اور لګېدلی د دې سیمې والي واسیلی ګلوبوف ویلي چې دا پیښه نن سهار وختي په نوو شختینسک سیمه کې سوې او په 100 کیلومتر مربع ساحه کې اور لګېدلی هغه ویلي چې تر اوسه د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکول سوی د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې دا په روان میلادي کال کې پر دغو تاسیساتو درېیمه حمله ده د مارچ او اپریل میاشتو په بریدونو کې د تیلو د دې چانځای فعالیت د لنډ وخت لپاره ځنډول سوی و په عین حال کې د روسیې د بلګرود سیمې والي ویاچسلاو ګلادکوف هم په ستاري اوسکول سیمه کې د تیلو پر یوه ډیپو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اور لګېدو خبر ورکړی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي اوکراني چارواکو تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري. روس له هغه چې د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر متحده عرب امارات او تلار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل.
So I would just note that member states host
هیوا دونه باید د طالبانو د هغه چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي.
افغانستان کې سیلاب ځپلي وایي چې په ماشومانو کې ډول ډول ناروغۍ پیدا شوې دي.
د اوبو کیفیت هم ټیټ شو لمنځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډېرو شیانو د کومک وعدې وکړلې خو یوه هم کومک ونه کړه.
په چمن کې پرلت کوونکي وایي چې د پاکستان پوځیانو ورباندې حمله کړې، څو تنه ټپیان کړي او څو نور له ځان سره بیولي.
په چمن کې حالات خراب دي، اسال دي او اوس کوم درنه روانه ده، هغه د دې چې دفتر مخ ته روانه.
د غزې روغتیایي چارواکي وایي پر یوه شونځي د اسرائیل په حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبری مجلې ته شرغلست. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. شغل میلر د څرګندونې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونوی چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړي. هغه وویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل دي. د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست سراج الدین حقانی د سه شنبه پر ورځ واکته د طالبانو لبیا رسیدو وروسته په لومړي بهرني سفر متحده عرب اماراتو ته لاړ او د دې هیواد له امیر شیخ زاید ال نهیان سره یې هم کتلی دي. دا هم تفصیل.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په غبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د مې 15 ناوخت په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل.
So I would just note that member states hosting
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دروانی اونۍ د شنبه په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید ال نهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیره ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات وو چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوې. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې لس میلیونه ډالره جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلی وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوی. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بیلابیلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونوی چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر سفر وروسته امریکایي چارواکو د نړۍ هیوادونو ته ګوت څنډنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه ویلي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې قزاقستان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د نوم د لرې کولو اعلان وکړ. له پخوانی ډیپلوماټي او د چارو لشنون کې نظیف حق پال څخه مې د امریکا په پیل کې پښتنه وکړه د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر څنګه وتونید متحده عرب اماراتو ته ولاړ سي او د هغې هیواد له چارواکو سره وګوري
د څه معلومیږي چې امریکایانو د سراج الدین حقانی نوم چې په دی اف بی آی پولیس کې ساتلی دی یو سمبولیک ډول باندې ساتلی دی ځکه چې اکثر نظریات دا ښایي چې بیل امریکا د تایید امارات به سراج الدین حقانی ته دا اجازه به نه ورکوه چې د مملکت ته سفر وکړي ځکه چې هغه د تحریمونو په لیست کې دی نو معلومیږي چې امریکایان به یو شنه چراغ به دوی ته خودلی وي چې دوی سفر کړی دی او مونږ دې سره ولید چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم دوی وویل چې هغه کسان چې په تحریمونو په لیست کې دي باید دوی ته هیوادونه د سفر اجازه ورنه کړي خو دغه بیانې ټول سمبولیک معلومیږي او نور راپورونه هم دا ښایي چې سراج الدین حقانی د امریکایي امنیتي چارواکو سره هم لیده کاته درلوده نو معلومیږي چې دا سفر یو سیاسي او امنیتي سفر وو سره د دې چې دوی ښایي چې نه دا یو اقتصادي سفر وو یا د زندانو د زندانیانو د تبادلې لپاره سراج الدین تللی وو نو متاسفانه دا د امریکای د دوه ګونی پالیسی ښکارنده ده
مېرمن حقپال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي تر دې مخکې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومر توقایف ویلي و چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه باسي دا څرګندونه په څه معنی دي
زه فکر کوم چې د پوتین سرګندونه او د قزاقستان د اقدامات د خی چې دغه هیوادونه د افغانستان نه د طالبانو د ولکې لاندې د ترهګری د غوښنو څخه دوی اندېښمن دي او دوی غواړي چې په دغه طریقه باندې طالبان وهڅوي تر څو چې دوی د همشموله دولت د تشکیل د پاره د حکومت د تشکیل د پاره اقدامات وکړي کنه زه فکر کوم چې روسیا بیل دي نه چې یو ټولګډونه حکومت تشکیل نشي د طالبانو سره خپل اړیکې به عادي نه کی ځکه چې روسیا شک لري تردید لري ځکه چې موږ ولیدل سراج الدین حقانی کله چې امارات کې وو د امریکایانو امنیتي چارواکو سره وکتل نو د غرب نه هم طالبانو ته په هفته وار پیسې راځي نو زه فکر ونه کوم چې بیل دین چې یو همشموله حکومت تشکیل شي روسیا خپل روابط عادي کی
آیا فکر کوي چې د نړۍ هغه هیوادونه چې له طالبانو سره تعامل ساتي په افغانستان کې روان واقعیتونه لکه د شوزو حقونه د نجونو تعلیم او نور موضوعات لپاره غورځوي
متاسفانه د نړۍ هیوادونه په شمول د غرب د طالبانو سره دغه تعامل چې ساتي دغه ټول تعامل د امنیتي او د استراتیژیک یا جیو استراتیژیک د اهداف د لپاره د ځکه چې دوی پیږي چې بس طالبان په واک کې دی او هم دوی سره اترهګر ډلې دلته کار کوي او دوی سره واک او زور او نور وسایل شته نو په دې اساس دوی خپل اړیکې ساتي او تعامل غواړي چې ورسره وکړي خو متاسفانه د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم مسله دا مثلا نو د ډیر لومړیتوب دغه هیوادونو ته نه لري اگر چې د نړیوال سازمانونو ته او د دې هیوادونو د خلکو ته دا اولویت شته او اوس هم دغه هیوادونو خلک په خپل حکومتونو باندې نیوکه لري او په دې اقله اکثریت واړي چې باید دوی حکومتونه د طالبانو سره باید تعامل ونه کړي خو زه فکر کوم چې امنیتي اندېښنې باید شوې چې یو څه دغه هیوادونو تعامل له طالبانو سره ډېر ده
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنون کې نظیفه حقپال ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیلاب ځپلي او روغتیایي چارواکي وایي چې له سیلابونو وروسته د کورنیو په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ ځینې ناروغۍ زیاتې سوي دي دوی زیاتوي چې له سیلابونو وروسته د تشاک د پاکو اوبو له کمر سره مخامخ دي. په بغلان کې د یو روغتیایي مرکز مسؤل وایي چې هر ورځ د نس ناستې او جلدي ناروغیو له سلو څخه تر 350 پورې ناروغان دغه مرکز ته ورځي. جزئیات د ابدي سپوږمې په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د هوا په سړېدو او سیلابونو وروسته د پاتې شوي اوبو په ډنډېدو سره یو شمیر سیلاب ځپلي او روغتیایي چارواکي د ځینو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ګل پاچا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان یې ناروغ شوي دي.
موږ په کلی کې اوس دغه مشکلات شته دي، څوک په مالاریا اخته دي ماشومان، څوک په بل مرض اخته دي، څوک په جلدی امراضو باندې اخته شول. د اوبو کیفیت هم ټیټ شو، له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډیرو شیانو د کومک وعده وکړلې، خو یوه هم کومک ونه کړه.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې مېرمنې چې خپل ناروغ ماشوم یې روغتیایي مرکز ته راوړی، د نوم له ښودلو پرته ازادي رادیو ته وایي:
زمو ماشوم نس ناستی لري، ډېر ژر ناروغي کی، میاشي ډېرې دي او د څښاک پاکې اوبه نه لرو. موږ له مرستندویه بنسټونو غواړو چې موږ ته په شخانه او د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي او موږ هم ماشومانو سره مرسته وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي او د درملو په ګډون د میاشو د مخنیوي لپاره پر دوی په شخانه وویشي. د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک مسؤل ډاکټر ناصر هم دغه ستونزې مني او وایي چې هر ورځ د نس ناستی او جلدی ناروغیو له سلو څخه تر 150 ناروغان د دوی کلینیک ته مراجعه کوي. نوموړي د ناروغیو د زیاتوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل:
له سیلابونو وروسته د نس ناستی پیښې زیاتې شوې، ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته. ماشومان د رودونو او سیند اوبه کاروي چې صحي نه دي او د میاشو په ډېرېدو سره جلدي ناروغۍ هم ډېرې شوې دي.
خو نوموړي په دغه روغتیایي مرکز کې د ناروغانو د درملنې لپاره د شته اسانتیاو او امکاناتو په اړه څه ونه ویل. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي هغو سیمو ته نږدې نشي چیرې چې د سیلابونو په ډنډ شویو اوبو کې میاشو هګۍ اچولي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه:
د دغه سیلابونو اوبو چې په اکثره ځایو کې راټولې شوي یا ډنډې شوي دي، د یوې خونه د خپل باندې د انتوناتو د نشو نمو تکثر لپاره مساعد محیط دی، بل خصوص د ملاریا د غوماشې لپاره چې هغلته هګۍ اچوي، یا خپل باندې د ډونګي یا د ډینګو فیور چې دا د وینې بایوونکې تبې یو نوه ده، دغه غوماشې هغلته کیدلی شي چې هګۍ واچوي. نو چې داسې اوبو نه هم با د څښاک نه موږ باید ډډه وکړو او هم هلته د لوبو کول نه
هڅه مو وکړه چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې د اقداماتو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند شرافت زمان نظر هم واخلو. خو نوموړي د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو او طوفانونو له امله سلګونه کسان مړه شوي، زرګونه بې کوره شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ملي ادارې بیا د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ پر خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د پنځشنبه په ورځ په بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بامیان، پروان، کاپیسا، پنشیر، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردګ ولایتونو کې د سختو ورښتونو احتمال شته او دغه شان یې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سم د منځني ختیځ په باب. د غزي روغتیایي چارواکي پر یو شونځي د اسرائیل په برید کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسرائیل پوز ویلی چې له دغه شونځي څخه سختریزي حماس ډلې پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیست، خو محلي چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د جګړو له کبله بېځایه سو کسانو په دې شونځي کې پناه اخیستې وه. نور په دې راپور کې
د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې بېځایه شوو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې ول دیرشو زیات کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د وژل شوو کسانو درویشتې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یو مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا په غزې تړنګ کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې د پناه موندلو هڅې کوي د ډلهیزې مرګ ژوبلې وروستۍ بېلګه ده. د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبرې ځانونه بیرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو کراتو د غزې ترانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اته میاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځې ډلې د مقاومت ښکارندوی کوي. عین شاهدانو او د روغتون چارواکو ویلي چې په السردی خونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سمبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلې دي. د راپور له مخې په سیمه کې یو نږدې روغتون او د اسوشیټډ پرس خبریال د دغه برید له امله په روغتون کې د لږ تر لږه درې دېرشو کسانو مړینې تایید کړې ده. ویل شوي چې د وژل شوو کسانو څوارلس ماشومان او نهه ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنجشنبه پر دغه ښوونځي د جت جنګیالو تکو د برید پخلی وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه ښوونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یوه پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د دې هېواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په چمن کې دروان پرلت ځینی غړي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وطن پرلت کوونکې نیولي او پر نورو پرلت کوونکو یې برید کړی چې په پایله کې درې تنه چمپیان سی وي. دوی وایي چې دا کسان د چمن مرستیال کمشنر دفتر ته د پښتنو ګرویژونو لپاره غوښتل سوي وو، خو اوس نامعلوم ځای ته لېږدول سوي. ځینې پرلت کوونکي ازادي راډیو ته وایي چې دا مهال د کمشنر مرستیال دفتر مخې ته د نیول سوو کسانو د خوشي کولو لپاره اعتراضونه دوام لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پلت کوونکو او د دې هیواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري. یو شمیر پلت کوونکي دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویندویانو په ګډون وطنه پلت کوونکي نیولي او نامعلومه ځای ته انتقال کړي دي او وروسته یې په پلت کوونکو برید کړی. یو تن پلت کوونکي صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چمن ډي سي په نامه د پلت کمیټې د نړیوالو ورغوښتو چت موږ تاسو په میګسکو او د دې میګسکو رڼا کې بیا دیني ولیدي او کوټ ته ترانسپورټ کړي او دلته په چمن کې حالات خراب دي، افتال دي او اوس کوم درنه روانه ده هغه د دې چې دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوم کې عبدالمنان دا کوي چې د دې کسانو لنیولو وروسته کله چې پلت کوم کې د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول په ټکوې د امنیتي ځواکونو لخوا پری برید وشو چې یو شمیر په دې برید کې ټپي شول.
امن مظاهره او بیا د دې پلان دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د دفتر پر ورځ کوم ملګري راغلي هغه باندې د سخت رنګونو کړي وو او بیا دا کوم خېمې چې د پولیسو یې بیا څه دي او دا څه کال په شمار اټکه نو څه کال ولا و چې درې کسان د خپل راغلي دي نو څه کوي.
د پاکستاني رسنۍ د اندر راپور له مخې چې د جون په شپږمه نیټه خپور شو د چمن مرستیال کمشنر راجات هر عباس هم د وطنو په لټکونکو نیول تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولې دي. د دې رسنۍ د راپور له مخې د کوټې او چمن ترمنځ لوی لار چې د سې شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاص شوې وه بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سې شنبې د شپې نه وخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پر لاره د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 1 په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره لپاره د میله څلور میراهي سي د چمن او کوټي ترمنځ لاره هم تړلې و. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط ختم کړي. د پاکستان موقت حکومت دا شرط نه منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د روانو سیالیو په اړه، افغانستان به خپل دویمه سیالي له کوم ټیم سره کوي؟ له سفی الله ستانګزنی اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه لای داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروستیو نړیوالو جامونو په پایلو بو یا هم نیمه پایلو بو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تورو خولۍ هم مشهور دي. دغه لکان له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټیډیوم کې چې له یوګاندا سره مخو ترسره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په څلورو بجو، خو هلته په ویسټ انډیز کې به د لوبو ښه وخت وي، د ماښام او نیمې بجې. لکه څنګه مې چې وویل، افغانستان له یو خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګلن فلپس ډیر حساب کېږي، ځکه په وروستیو 15 لوبو کې 190 منډې کړي چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي، او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 130 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سټرایک ریټ سره په وروستیو 16 لوبو کې 233 منډې کړي. ابراهیم ځدران که څه هم چې لږ کم سټرایک ریټ لري، خو بیا هم 211 منډې کړي دي. په بولینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي، خصوصا چې تازه له آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
په کندز ولایت کې یو شمیر ریکشا چلوونکي شکایت کوي چې د ټرافیک منصوبین له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. ریکشا چلوونکي دا کوي کڅوک د ټرافیک مدیریت کارکونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکړي، نو بیا په ټول شهر کې کار کولای شي. خو کڅوک پیسې ورنکړي، د شهر له یو بندر څخه بل بندر ته نسی تللی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمیر ریکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلن څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمیر ریکشا چلوونکي ادعا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولای په دننه ښار کې په آزادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. 45 عبدالرحیم چې له 10 رئیس په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه آزادۍ روډي ته وویل:
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي، هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي، هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وای، باید له ټولو سره یو شان چلند وکړي.
یو بل ریکشا چلوونکی ضیاءالدین وای، د طالبانو یو شمیر چارواکو ریکشاوی اخیستي او خلکو ته په کرایه ورکړي، نو د هغوی ریکشاوی هم بې نوبته سورلۍ پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نه پرېږدي وړاندې مزه ریکشا نه پرېږدي، ډېر په عذاب کې لږ وړاندې لاس ټایر وهي په عذاب هم. زیاتر طالبان هم ریکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري. بس بېغامه چوک ته ځي، غوی سواري کې نه بېغامه کار کوي، هېڅ شی مرته نه وي، پلیټ هم نه لري.
رحمت الله هم له 15 رئیس په ښار کې ریکشا چلوي. دی د کندز په سیمه ییزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سروي مخنیوي وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کیږي چې تاسو چوک ته مزه، او مشتریان بیا بعضې وایي چې تاسو مونږ نیمرای کړه، مونږ وایي چې تاسو مونږ نه شکایت مه کوئ، نو چې څوک مونږ راتوي نو تاسو مونږ څنګه چلو کړو. اما غریبي نه، سابق چې وو نو دا 3 داسې غریبي نشته. ده
10 سید الیاس وایي چې د بیکارۍ له وجې ریکشا اخیستې تر څو خپلې 8 کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی ادعا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د ریکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
کار کم شده و سواری هم کم شده و همیشه
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوی دی. هغه پخوانی ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلۍ اخکته کوو، سورلۍ هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ په نیمه لاره کې اخکته کوئ، او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود فعالیت کوي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري.